په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې، ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. اورې چې د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو رئیس نن په یو ځان مرګ برید کې ووژل شو. طالبان وایي دا د دوی کار نه دی. په غزنی کې د اعتراض کوونکو مشران وایي چې حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي پوره کړې او دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو رئیس نن په یو ځان مرګ برید کې ووژل سو او کرملین تایید کړه چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې سره وګوري. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان ولسمشر پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا د شپږمې تقنینی دورې د اتم کال په پرانست خونډه کې وویل چې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلي وخت ترسره شي.
حکومت باید ملي خود را مکلف میداند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم نماید، امنیت آن را تضمین کند و از هر گونه دخالت در آن از هر طرف به ویژه از طرف نیروهای امنیتی و ادارات ملکی و حلقات سیاسی جلوگیری به عمل آورد.
ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د غرض د سولې خبرو په اړه وویل چې حکومت له خپلې لارې څخه چې د دې خبرو لپاره غوره کړي بیرته نه ګرځي. شغل غنی یو اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې ویلي و چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم شرطه خبرو ته چمتو دی. د ننګرهار ولایت حج او اوقافو رئیس نن په یو ځان مرګ برید کې ووژل سو. سیمه ییز چارواکي وایي مولوی عبدالظاهر حقانی نن ماسپښین په دې پیښه کې د خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سوی دی. د ننګرهار د والیوان عطاوله خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل
د دې پیښې نه تنه زخمیان هم د جلال آباد حوزوي روغتون ته لیږل شوي دي. حج او اوقافو رئیس صاحب هم شهید شوی دی، د هغه ساتونکي هم شهید شوی دي او نه کسان نور ټپیان دي.
طالبان ویلی چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. بل خو د غزنی چارواکي وایي د قرباغ ولسوالۍ تراس کوونکو چې تیرې 15 ورځې د کابل کندهار لوی لار د ترافیکو پر مخ تړلې و، نن شاوخوا څوارلس سرویس موټرو ته پر دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړه. د غزنی د والیوان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر پرېښودل سول چې له کندهار څخه کابل ته خپل سفر بشپړ کړي. د شغلې نوري په خبره لا هم د دغو تراس کوونکو د ستونزو د هواري په اړه بحثونه دوام لري.
څنګه لا هم پرځای دغه دنیو لپاره لارن کوونکو د قرباغ ولسوالۍ مزدور قومي مشران د مرکزي حکومت له راغلي پلاوي سره د غزه ولایت په مقام کې په مذاکرو خبرو باندې بوخت دي. انشاءالله چې دغه څنګه د پایته کې دي.
اعتراض کوونکي وایي چې د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد کلي کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل سوي، دوه به او دوی به تر هغو خپل اعتراض جاري وساتي چې په خبره عدالت نه وي تامین سوی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د بشري حقوقو د څار او لاهور میشته یو حقوقي ډله چې د پاکستان د عدالت پروژه نومیږي وایي د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم د پاکستاني وګړو بشري حقوقو تر پښو لاندې کړی دی. دغه ډلو نن یو نهویش صفحي راپور خپور کړی او ویلي دی چې د سعودي عربستان عدلي او قضایي سیستم په ځانګړي ډول د پاکستانیانو لپاره لا سختي داسې چې هغوی د حقوقي مرستو په ترلاسه کولو، د سعودي په محاکمو کې د دوسیو درځولو او په هغه وخت کې د سفارت له چارواکو څخه د قونسلي خدماتو په ترلاسه کولو کې لاسته سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي 1,000,000 شپږ لکه پاکستانیان په سعودي عربستان کې ژوند کوي چې ډېری د کار لپاره ورغلي دي. د دغې ډلې په خبره سعودي عربستان په تیرو څلورو کلونو کې 3 تنه پاکستانیان اعدام کړي چې ډېری یې د هیروینو په قاچاق تورن ول. ایرانی چارواکو هغه مذهبي مشر نیولې دی چې په دې وروستیو کې د ایران رژیم په ځپون کې ناعدلانه اقداماتو تورن کړی و. نیول سوی حسین شیرازی د آیت الله صادق شیرازی زوی دی. آیت الله صادق شیرازی یو لوړ پوړی شیعه مذهبي مشر دی چې په ایران او عراق کې ډېر پلویان لري. دواړه د ایران د رژیم منتقدین دي. د ایران سختریزی آیت الله صادق شیرازی تورنوي چې له برېټانیا او سعودي عربستان څخه مرسته ترلاسه کوي. کرملین تایید کړه چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د اپریل په میاشت کې له یو بل سره وګوري. د کرملین په ویلامیه کې چې نن خبره سوه د ولادیمیر پوتین، حسن روحاني او رجب طیب اردوغان د لیدنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه یې هم د دې لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ویلي دي. دغه درې هیوادونه په سوریه کې نږدې همکاري لري او تمه ده چې د سوریه جګړه به د دې خبرو اصلي اجنډا وي. د روسیې د شمالي قفقاز په چچن سیمه کې چارواکي وایي چې یو هليكوپټر د سقوط له کبله لشته لږ دوه تنه وژل شوی دي. سیمه ایز چارواکي وایي د هليكوپټر د سرحدي ساتونکو اړوند او د چچن په جنوب کې په یو غرنۍ سیمه کې رالوېدل ده. تر اوسه د دې پیښې د علت په اړه دقیق معلومات نشته. او د روسیې د پارلمان مشر هغوش زینه خبريالانو ته چې د دغه یوه د پارلمان راپورونه ورکوي ویلي کچیر دوی د پارلمان د غړو لخوا له جنسي تورونې سره مخامخ وي خپلې دندې دې بدل کړي. نوموړي د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې د مشر لیونید سلوتسکي پر وړاندې هغه تورونه چې د ښځینه خبريالانو لخوا د جنسي آزار په اړه ورباندې سوي وو د هغه د بې اعتباره کولو یوه هڅه وبلله. د بي بي سي د روسي څانګې خبريالي فریده رستموه پر سلوتسکي دا تور لګولی و خو هغه دغه تورونه رد کړل. د خبرونو پای
خبر نموله ازادي رادو اوریدل. ولن خبرونه کې اوریدل چې د ننګرهار ولایت د حج او اوقاف رئیس عبد الظاهر حقانی نن په یو ځان مرګ برید کې وژل شو.
حاج اوقافو رئیس صاحب هم شهید شوی دی، د هغه ساتونکي هم شهید شوی دی او نه کسان نور ټپیان دي.
په غزنی کې د اعتراض کوونکو مشران وایي حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې راپورته شوې لانجه هواره کړي.
فکر کوم چې دغه هیئت هم چې ده باصلاحیته نه ده، یو چې دا کسانو تر تاثیر لاندې ده. فکر نه کوم چې زموږ غوښتنه په دې رسېدګي وکړي.
افغان ولسمشر د ملي شورا د نوي کاري دورې پیلېدو ته په پرانیستونکو وینا کې ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
برگزاري انتخابات پارلماني او انتخابات ریاست جمهوري در زمان معین آن هم به عدمی و اجتناب ناپذیر است.
خلک د ملي شورا له کار راضي دي.
شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه ډکې.
په نړیوال موضوعات کې اوري چې امریکا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. مخکې په کورونو خبرونو کې مو اوریدل چې د ننګرهار ولایت د حج او اوقاف رئیس عبد الظاهر حقانی په یو ځان مرګ برید کې ووژل شو. لدې مخکې هم ویل کېږي چې پر هغه د ځان وژن کې حمله هڅه شوې وه. له جلال آباد زموږ همکار د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد را سره د ټلیفون په لیکه دی. عابد صاحب، خبرونه ته خراب لاست. که اوریدونکو ته وایي چې بلې، که اوریدونکو ته په همدغې پیښې په ارتباط باندې معلومات ورکوي چې دا پیښه څه وخت رامنځته شوه او څومره مرګ ژوبله لري پر ظاهر حقانی سربیره؟
بلې، نن ماسپښین شاوخوا 3 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې ته د درمسال چوک سره نږدې بلکه په چوک کې د حج او اوقافو په رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی په موټر باندې پلی ځان وژونکي برید کړی دی چې په نتیجه کې پخپله د حج او اوقافو رئیس د موټر چلوونکي او یو تن د پوهنتون محصل چې د دغه لارې نه تیرېده دا پکې وژل شوي دي او د ماشومانو په ګډون پکې 12 تنه زخمیان شوي دي. د ولایت د رسنیو دفتر هوشیار کام دغه ورکوي.
بله، د ټپیانو وضعیت څه ډول دی؟
بالکل، اتاوله خوګلنه وایي چې د ټپیانو روغتیا حالت د ډاډ وړ دی او داسې کومه جراحت دومره قوي نه دی چې مثلا ټپیان دې پکې د منځ لاړ شي.
د راپورونو له مخې مخکې هم په د ننګرهار د حج او اوقافو پر رئیس د ځان وژونکي حملې هڅه شوې او یو ورور هم وژل شوی و. څنګه شول چې له دغه هڅې وروسته د هغه لپاره امنیتي تدابیر زیات نه شي؟
سره دې چې د سره خپل ساتونکي وو په امنیتي تدابیرو کې به ګرځېده، خو د داسې یو مولوي وو چې به همیشه د ولسوالۍ په کچه د جلال آباد د ښار په کچه وته د زوم په کچه د علماو لوی لوی غونډې را بللې او د نظام په ملاتړ به یې داسې پروګرامونه جوړول او د حیات او حدیثو په رڼا کې به یې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ګڼله او تر څنګ به لوی غوندو کې هم دغه سي تکرارونه کول او دغه جنوسنۍ جګړه چې په افغانستان کې ده د یو نیابتي جګړه ګڼله او د علما به دې ته دښمن کول چې د خپل نظام نه ملاتړ وکړي او ولسونو ته د سولې او د امن پیغام ورکړي. همدارنګه دا به چې کله میډیا ته هم مخامخ شو نو په ډېر جرات سره به یې دغه ځانمرګي بریدونه آرام ګڼل، په افغانستان کې روانه جګړه به یې ناروا ګڼله، نو د نظام یو ملاتړی مولی.
وسلوالو طالبانو ویلي چې دغه ځانوژونکي حمله دوی نه ده کړې، څه ویل کېږي چې دا د چا کار دی؟
نو داسې کوم بیان مخې ته نه دی راغلی چې موږ په هغه باندې تکې وکړو چې دا چا وژلی دی، خو مخکې هم څو میاشتې وړاندې ده په خپل کلي کې په سفرود کې هجرت کلي کې چې د جمعې د لمانځه وروسته دې یوې غونډې ته همدغسې د نظام په ملاتړ باندې ګرانه کوله، یو ځانمرګي بریدګرې په حجره ورننوتې او چې مخې ته یې ورور راغلی او هغه ځان ننیزولی، ورور او څو تنه نور پکې وژل شوي وو او تپین شوي هم وو. او علاوه د نه دا د یوې مشهورې جهادي کورنۍ څخه وو چې د یو ورور قومندان هجرت اوس هلته په خپل کلي کې د هجرت کلي په نوم د هغه په نوم کلم جوړ دی، د جهاد په اوایلو کې دغسې په جنګونو کې له منځه تللی وو.
تاسو چې هلته یاست ننګرهار او زاله نږدې څار یا په وروستیو کې ورته د مرګ ګواښونه شوي وو، د کوم په دې اړه څه رسنیو سره کومه موضوع شریکه کړې وه یا امنیتي چارواکو سره؟
دوی خو همیشه د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو، خو دوی داسې رسنیو ته کله نه دي ویلي چې مثلا دې ته مرګونی ګواښونه دي، خو دغسې اشخاص چې د نظام ملاتړي وي او بیا او دینی علمان راټول او علما راټولولې شي او هغه ته د نظام په ملاتړ خبره کولې شي، نو دا حتمن دغه سي دغه سي بریدونو یعنی احتمال وی چې ښکار شي.
باز محمد عابد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال، یو دنیا مننه قدر من اوردن کوه موردل چې د ننګرهار ولایت د حج او اوقاف رئیس عبد الظاهر حقانی نن په یو ځانمرګي امبریت کې وژل شو، له هغه سره یو ځای موټر چلوونکی او د غرازی یو لاروی چې د پوهنتون محصل په دې پیښې کې هم وژل شوی او د غراز ولستنه نور د ماشومانو په ګډون هم ټپیان دي. د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس عبد الظاهر حقانی لکه څنګه چې مو واوریدل یو د افغانستان د اوسنی نظام ملاتړی و او تل به په غونډو کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله. ښاغلی حقانی په داسې حال کې وژل کېږي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ په جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او د غراز د اندونیزیا د عالمانو یوه لویه غونډه جوړه شي. د دې غونډې لپاره هم ترتیبات نیول شوي. شاوخوا 15 درې واړو هیوادونو دینی عالمان په افغانستان کې له روانه جګړه د اسلام له اړخه یا د شریعت له اړخه څیړي او ویل کېږي چې ممکن یوه فتوا هم پکې صادره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د اعتراض کوونکو مشران وایي حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې راپورته شوې لانجه هواره کړي او که په دې برخه کې جدیت ونه ښیي دوی به د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په خپله اقدام وکړي. د دغو اعتراض کوونکو اعتراض نن 15 ورځې ته غځېدلی. د غزنی د ولایت مقام مخې ته د پلتۍ وهلو سربیره د کابل کندهار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دغې لانجې د هواري لپاره سیمې ته له کابل هم یو پلاوی تللی، خو د اعتراض کوونکو مشران وایي چې دغه پلاوی دومره صلاحیت نه لري چې د دوی ستونزې هواره کړي. لاروونکوونکي وایي تر هغې به د عدالت غوښتنې دې اعتراض ته دوام ورکړي چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورئ.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اعتراض کوونکي وایي له کابل د ورغلي پلاوی او د دوی ترمنځ خبرو اترو ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې په وینا یاد پلاوی د دوی غوښتنو ته رسیدنه نشي کولای. د دې لاریون کوونکو یو تن مشر نقیب الله خاکسار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې غوښتنې نوي منل شوي تحسن به دوام ولري او د کابل کندهار لویه لار به د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
فکر زندگی کی کا دمو غختنه نه منل شي ممکن دا خلق نور بیا له دولت نه امید شي بیا دا خلق جی قرباغ ته بیا به خدای مخلاف قرباغ کی یو جنگی یو قومي جنگ را مست کیږي دا خلق بیا خپل مت باندې جی
خغلی خاکسار ویل کو حکومت په دې مسأله کې لناغیړی کار وخلی نو لری نه د چي یاد مسأله نور هم پراخ شي چې بیا به هیڅوک د کنټرول وس نه لري دا په داسې حال کې د چسور زیوډاندې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د شیرآباد په سیمه کې د شپې له خوا د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژل شول یو خزه ټپی شو او د همدې کورنۍ دوه غړي برمته شول راپورونه وایي چې مسأله د شیرآباد او نیختی کلی د اوسیدونکو ترمنځ د اوبو په سر رامنځته شوې ده لاریون کوونکو ویلي حمله کوونکي د نیختی کلی سیمه ایز پولیس وو خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته د لاریون کوونکو د ادارت کړي او ویلي دي چې د ملي اردو له یونیفورم نه په ګټې اخیستنې یوې ډلې سیمه ایزو خلکو په یاد کور حمله کړي او مرګ ژوبله یې اړولې ده د همدې پیښې په غبرګون کې د قرباغ ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو له تیرو څلورو ورځو را په دیخوا په لاریون لاس پورې کړی د قرباغ په مشکي سیمه کې د کابل کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې او د مرکز غزنی په تخار دروازه کې د تحسن خیمه وهلې ده خو پښتنه دا چې په تیرو پنځو ورځو کې ولی سیمه ایز امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د لاریون کوونکو روا غوښتنو ته رسیدنه وکړي د غزنی د والی ویان عارف نوري ورته ځواب وایي
ظاهری په لمړی ورځ باندې کومندان صاحب د امنیې کومندان صاحب د ګارنیزون او ناوین صاحب د امنیتي ملي قرباغ ته لیږل شوي وو کله چې قرباغ ته رسېدل هلته طالبانو له خوار باندې حملې شروع شولې او کله چې له هغه ځایه بیا دوی حرکت وکړه هلته تللي دي خاد نیختې ته او د شیرآباد تر څو هغه قاتلین پیدا کړي او یا هغه دوه کتنه چې له هغوی سره دي هغه را خوشې کړي خو خواشنۍ سره به دا ووایو چې هغه خلک له سیم نه فرار کوي د تښتېدلي دي
په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازي بیا له حکومت غوښتنه کوي چې د غزنی د مسالې د حل په هدف د ژر تر ژره اقدام وکړي د مدني ټولنو استازو 13 ورځ د اصولیز لاریون پر مهال وویل چې حکومت ژر تر ژره دغه شخړې د هواري لپاره لاس پکار نشي نو یا د ستونزې به ډیر ژر په یو ناورین بدل شي د برمته شویو کسانو را خوشی کول د وژونکو نیول او پالنی ډول پاشه د مجازات محکومول د پیخي هر اړخیزه سیړنه او په کلاس لرونکو کسان مجازات کول او زیانمنو کورنۍ او تا د وختو زیانونو تاوان ورکول د دغه لاریون کوونکو مهمه غوښتنې دي
خبری مجله اوري
ازادي راډیو اوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولس جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت تر سره شي او هغه به په هیڅ وجه و نه ځنډول شي غنی دا څرګندونه نن د ملي شورا د 14مې دورې د اتم کال په پرانست غونډه کې وکړه او ژمنه یې وکړه چې د انتخاباتو کمیسیونونو کې به د هر ډول بهرنیو مداخلو مخه ونیسي د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال پرې رپورټ لري
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره حکومت د راتلونکو ټاکنو د بودیجې او امنیت ټینګښت آماده ده خغلی غنی د چهارشنبې پر ورځ د ملي شورا د 14مې دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید پرته له کومې بهرنۍ مداخلې په بشپړې خپلواکۍ سره خپلې چارې مخته یوسي د نوموړي په خبره د ولسي جرګې او جمهور ریاست انتخاباتو په نیټه کې په هیڅ صورت بدلون نشي راتلی او په خپل ټاکلي وخت سره به ترسره شي جرګې او جمهوری ریاست د ټاکنو تر سره کېدل یو حتمی امر ده چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلی دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې باید د راتلونکو لمریز کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي همدارس د اساسي قانون په بنسټ ولسمشر د ټاکنې د 1499 لمریز کال تر پسرلی یعنی ل 1400 میاشتو څخه په کم موده کې باید وشي خو یو شمېر مدني بنسټونه چې د ټاکنو په برخه کې کار کوي د انتخاباتي کمیسیونونو چارو ته په کتو په خپل ټاکلي وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو ترسره کېدل ناشونی بولي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم څو ورځې وړاندې ویل چې د وخت د ضایع کېدو او په کمیسیون کې د یو شمېر ستونزو له کبله شاید د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په ځنډ سره ترسره شي له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویلي که دغه انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره نه شي نو ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تاریخ هم منفي اغیز وکړي په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو کارپو جنداد سپینغر وایي دا چې تر دې مهاله د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی او نه هم د درغلیو د مخنیوي لپاره کومه ځانګړې تګلارې جوړې شوې. نو په دې اساس د سرطان په شپړسمه د ولسیرګي او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه ښکاري، خو نوموړی د راتلونکي کال په یو بله میاشت کې د ټاکنو ترسره کېدو ته هیله مند دی.
اول خو هغه تاریخ چې ولسمشر وایي که هدف یې شپاړسم د سرطان دی، کوم تاریخ چې کمیسیون د مخې نه اعلان کړی و، ناممکنه ښکاري چې موږ شپاړسم د انتخابات د سرطان انتخابات ولرو. او که هدف یې دا وي چې په 1999 کال کې به موږ انتخابات کوو، بیا یو فرصت شته دی، یعنی موږ تر میزانه پورې یو فرصت لرو.
د ښاغلي سپینغر په باور نامنی او د یو سیاسي اجماع نه موجودیت هغه نور ستونزې دي چې د انتخاباتو ترسره کولو په وړاندې خنډونه جوړولی شي. که څه هم ولسمشر په ټاکنیزو چارو کې د هر ډول مداخلو د مخنیوي خبره وکړه، خو ښاغلي سپینغر وایي د انتخاباتو نه د سر بنسټونه د ټاکنیزو کمیسیونونو په چارو کې د بهرنیو مداخلو په تړاو اندېښمن دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مرید الف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د نوې د کاري دورې پیلېدو ته په پرانستونکو وینا کې وویل چې د افغانستان د ولسي جرګې د ولسوالیو شوراګانو او د راز د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او هغه به په هیڅ وجه ونه ځنډول شي. افغان ولسمشر دغه راز له حکومت سره د ملي شورا همکاري هم وستایله، ویل چې د دغې همکاري په نتیجه کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي دي، خو آیا عام خلک د ملي شورا له کاره راضي دي؟ د ازادي راډیو بل خبریال محمد حدیث پردیس د کابل لڅوتنو خاریانو او د غرض د چارو لکتونکو سره په دې اړه غږیدلې.
په داسې حال کې چې د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د اتم کال پرانیست وشوه، یو شمېر کارپوهان او عام خلک بیا د ملي شورا د کار دوام ته خوشبینه نه دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا ډېرو غړو د ملي ګټو پر ځای تر ډېره شخصي ګټې پاللې دي.
عطار رحمان هم د کابل اوسیدونکی، څه رقم چې خبرې منن شورا پرانستل شوه او تر کومه حده چې زه معلومات لرم شورا خپل شخصي ګټو ته پاملرنه کوي او خپل غواړي چې خپل جیبونه ډکې
استازی وټاکو چې هغه حقیقتا په دې ملک په درد بخور په دې وطن په دې زورولو خلکو باندې دا نمائندگی وکي.
تر دې وړاندې ولسمشر غنی هم په کابل کې د ځوانو پولیسو افسرانو یوې غونډې ته په خبرو کې د ملي شورا له غړو وغوښتل چې د شخصي کارونو لپاره د وزارتونو حکومتي ادارو ته نه ورځي. ښاغلي غنی په یادناسته کې همداراز ټولو حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې که وکیلانې شعبو ته ورغلل جریان د ثبت او په رسنیو کې د خپور کړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي د ملي شورا تر ټولو مهمه دنده د حکومت پر کړنو څارنه ده، خو د بېلابېلو دلایلو له کبله دغه شورا په دې مسلې کې پاتې راغلې.
هغومره چې قانوني صلاحیتونه او اجرایي صلاحیتونه ولسي جرګه ملي شورا په واک کې لري د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې، نو بنا پر دې باندې ډېری مسایل دوی نه نیمګړي پاتې شوي دي، د حکومت نه په نظارت کې پاتې راغلي دي، یا همدارنګ د یو مسلکي متخصص کابینې په شتون کې چې دوی باید رایه ورته ورکړي پاتې راغلي دي.
خو د چهارشنبې په ورځ افغان ولسمشر د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د اتم کال په پرانیست غونډه کې وویل چې د ملي شورا له همکارۍ پرته د اکثرو موجوده پرمختګونو امکان نه و. د ښاغلي غنی په خبره ملي شورا په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 300 قوانین او تقنیني سندونه تصویب کړي دي چې په وینا یې دا یو لوی کار دی. ملي شورا ته د متوجه انتقادونو په اړه د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست له سویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و مورېدل چې د ملي شورا د اتم کال شپاړسمه کاري دوره نن د ولسمشر غني په وینا پیل شو. د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړي د یوې نیمې میاشتې لپاره په رخصتۍ تللي وو. د دغو غړو د رخصتۍ یو اصلي هدف دا دی چې وکیلان له خلکو سره نږدې وویني او د هغوی ستونزې واوري. دا موضوع مو نن د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې وڅېړله او له تاسو مو واورېدل چې آیا د ملي شورا غړي که هغه د ولسي جرګې غړي دي او که د مشرانو جرګې غړي د په دې یوه نیمه میاشت کې ستاسو سیمې ته درغلي وو، له تاسو سره یې غونډې جوړې کړي او ستونزې له نږدې اورېدلې که نه. ډېری د ازادي راډیو اورېدونکو وویل چې یو وکیل هم په سترګو نه دی لیدلی. د څو تنو نظرونه به واورو.
سلام علیکم ورور عابد، کوم سفال خبر کوم له غزنی ولایت. موږ به کله هم دغه نه تیر وکیلانو ته او نه دغه وکیلانو ته او مبارای ورکړو او نه به نه ته خوښ یو په مشکلات د رسیدګی نه دا کړی.
څو د کوټه په څیر فرق دی، واکان هغه ته خدمت کوي دا خالي کو نه خوشاله دي. نور اکثرا تقریبا په څلو کې نه نوې پیسې دي، خلک راضي نه دي.
الو السلام علیکم زه کندهار څخه اطلاع خبرې کوم وکیلان مبارک وکیلان به څوک نه راځي دی خپل جمعیت خدمت کوي خپل خلک ته خدمت کوي عوام خلک ته خدمت لري کړي خدمت کوي چې دی خیش خاله دی چې کنداران دی د دې په شی استفاده کوي
سلیم شنم له کندهار دغه کوم وکیل صاحبان چې دی یا سناتور صاحبان چې دی دا د هغه خلکو په رائے باندې تللی دي چې تاسو واردل درسنی د لاري استاد د رادیو لاش د خلکو ګوت کې پریس ولې په دغه ورځ کې دوی ته انتخابات وسوله او دوی ته خلکو رائے ورکړي د رائے د مرکزونو پرې نور شدي ولاړ د خلکو اس نه پوي چې د وکیل صاحب وظیفه چی شته د وکیل صاحب دند چی شته کو وکیل د دولت او د ولس مابین یو پولي خدای نه دی دا پول نه دی نو دی کزه د توانش په اته کال په کندهار کې ما د کوم وکیل صاحب غونډه نه دا ورېدلې نه خبر سوي چې کوم سناتور صاحب راغلي د خلکو سره کتلی یا کوم وکیل پارلمان راغلي د خلکو سره کتلی دي
ټول خبرې کوم د پروان ولایت کو زبی ولسوالۍ چې وکیلان تاسو ګوري غریب وکیل د سره ستدای نه وکیلان خپل چې کوم یو دي د پیسې د کوم کړې د خارته حساب کتاب د کوم کړې چې کارونه دی وایي تجارتي سیستم برابر کړی دی په دې وطن کې چې کوم ده د دې په چوکۍ باندې ولانځي هیږي دی ونی وړي په پارلمان کې
د یو شمیر اوریدونکو نظرونو چې خپل سیمه ته د ملي شورا د غړو د ورتلو یا نه ورتلو په اړه نظریات را سره شریکول لکه څنګه چې مو اوریدل اکثرا د اوریدونکو ویل چې د ملي شورا یو غړی هم په دې ژمي پرخصتې نه دی ورغلی خیر په هر صورت ک راتلونکي انتخابات وشي نو ممکن بیا هم د ولسی جرګې غړي هڅه وکړي چې خپل سیمه ته لاړ شي او د ملي شورا ته د تلو یا د ټاکل کېدو لپاره د خلکو ملاتړ جلب کړي.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم د شمالي کوریا په اړه یو نړیواله موضوع راخلو په داسې حال کې چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې په دې وروستیو کې یو لړ خوشبیني زیاته شوې خو د امریکا متحده ایالاتونو پرون بیا په شمالي کوریا یو لړ نوي بندیزونه لګولي. سالی محمد سالی تبغوک شو.
د امریکا متحده ایالاتونو د سې شمې په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې شمالي کوریا د دغه هیواد رهبر ناساکا ورور په مناسویو کیمیاوي موادو وژلې او پر پینګ یانګ انتقاد وکړ چې په یو نړیوال هوایي ډګر کې کیمیاوي وسیله کارولې ده. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ناساکا ورور کیم جونګ نام تیر کال د ماليزیا په کوالالمپور هوایي ډګر کې وژل سو. دا راپور ورکول سوی و چې دوه شزو د ګڼو کسانو په حضور کې د هغه پر مخ کیمیاوي مواد وپاشل. دا پیښه په ډیپلوماتیک ډګر کې یو ټکان و چې په شمالي کوریا کې د غندنو سبب سو. ویل سیوی یو شزه د انډونیزیا او بل د ویتنام د چې اوس دواړه په ماليزیا کې محاکمه کیږي. پر دوی تور پوری ده چه پر کیم جونګ نام یه چه پا چین که پا جلوطنی که جوان که و دا وی اکس پنوم دا غا زهرجن کیمیوی مواد پاشیلی دی. دو غشوز ویلی دوی ظاهران دا تلویزیون دا یو تنزیه پچه کمری تا ور تا دا یو پروگرام لپاره گمرل سبه بی او خطا و تلی دی. د راپورونو په حواله دغه د سیسه د شمالي کوریا د یو ډله جاسوسانو لخوا تر هڅوي چې وروسته له دغه هیواد څخه تښتیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت ویلي د امریکا حکومت د شمالي کوریا د رهبر د ناساکا ورور کیم جونګ نام د مرګ د علت د څېړنې لپاره د فبروري پر 22مه خپل اراده څرګنده کړه. هغې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي وروسته له هغې چې د دې وژنې په اړه معلومات رسمن خپاره سول پر شمالي کوریا د دوشنبې په ورځ تازه بندیزونه ولګول سول. هیدر ناورت ویلي د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف لکیمیوي وسلو کار اخیستل یو ځل بیا د شمالي کوریا د مسؤلیت نه اخیستنې ماهیت ښکاره کړ او دا یې جوته کړه چې موږ داسې یوه شمالي کوریا نسو زغملی چې ویجاړوونکي وسلې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا وضاحت نه دی ورکول سوی او نه هم مدارک وړاندې سوي چې امریکا څنګه دغې نتیجې ته رسېدلې ده. که څه هم د دې پیښې له کبله امریکا پر شمالي کوریا یو لړ اقتصادي بندیزونه ولګول خو تر دې مخکې سیال هیواد جنوبي کوریا ویلي و چې پینګ یانګ د اټومي موضوع له کبله د درېدلي حالت د ختمولو لپاره خبرو ته چمتووالی ښوولی دی. د امریکا د قانون له مخې کله چې کوم هیواد د کیمیاوي یا هم بیولوژیکي وسلو له بندیز څخه سرغړونه کوي د دغه هیواد پر تولیداتو یا هم وارداتو بندیز لګول کیږي. پر شمالي کوریا له مخې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا شدید بندیزونه لګول سوي او ګمان کیږي چې دغه تازه بندیزونه به پر دغه هیواد ډیر لږ اغیز وکړي.
په همدې سره د دې خبرې مجلې وخت هم مخ په خلاصېدو دی. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زه نور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپلې همکارې فرشته نګا ته سپارم چې له نوي مطالبو سره سړیو ته راغلې.
تشکر نور یاس نوري، خسته نباشین، شامتان بخیر.